افغانستان کریم خام و به جشوی ازادی رادیو اوریده ازادی رادیو دیدی خبرونه دیره برخه دی زوان فکر اونی زی خبرونه تزنگرد شوی پتوشی بو که زما همکاره فریده سیال مختبری خو پیل دیده سات به خبرونو که پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دي دوی له خاوري ووزي کنه په زور به وباسي رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونا چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لته لیریشت ځانمرګ بریدونو څخه څوارلس افغانانو کړی دي. بوکتی زیاته کړه شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې مخکې د بخیل نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او په افغانستان ته استول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل تر پرون دوشنبې ماښام پورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډي کې شاوخوا 800 کډوال نیولي وو چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سېشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړی چې د متیو لا ویسا جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبیالله مصرعلي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا له شپږ میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامه وزارت د کابل جلال آباد لویې لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په بلګراد کې سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو انتورن شوي دي. د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. په یوه پیښه کې یو کس ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول چې په هغو کې د اروپا پر په دغو تاوتریخجنو پیښو کې په د اروپا پر څو سفارتونو بریدونه هم شامل دي. او د نړیوال جام د تیاریو لپاره په دوستانه لوبه کې د سریلانکا کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اوورونو کې له 100 زیاتې منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره ده. نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ په هند کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده او افغانستان به له بنګلادیش سره د راتلونکي شنبې په ورځ لوبه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه چې د دې وزارت له لوري چمتو شوې ډېر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشیح شي. د دې وزارت د ځوانانو معین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د استازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح په طرحه کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ ایا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان، په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي، دوی ته د کار زمینه برابره کړي که نه؟ نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقي دوی سره په پروګرام کې دي. تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. غورزنګ صاحب، که په پیل کې تاسې ته راشم، طالبانو د دغه طرحې یادونه کړې ده خو لا تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده رسانیزه شوې او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مېرمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام، ډېره مننه. اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې بحث تور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې دا ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته باید ځوان کلمه دوه مفهومه ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمونږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک. خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عملي کېږي یا نر ته یوازې نه راځي کېږي، بلکې تر شا یې دوه اړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته علاقه او جنه دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه ټکی واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې، په ټولنیزو ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن، د کوم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنه هلک راځي، واضح به یعنی انشاءالله ویلي وي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي، کوم فکر، کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي، هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکري او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان کله د یوې ایدیالوژي لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یوه اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره، له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر له مخې وروزي. د دې لپاره چې دا نظام پر اترګي کې پندو بقا ومومي. یعنی دا څه شي کې دلته یو نظام ته په اصطلاح ایدیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې، او د ځوانانو په بل ډول روزي
غورځنګ سب په خلک سره دلته یو پښتنه کوموس طالبان چې دی لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی دی اساسي قانون نه لري او کوم اصول چې بلی کې وای چې د شریعت نه خستل شوی دی نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی دا به هم ډیر دنیا خلري
طبعا یعنی تاسو کې د حکومت ولې اړخ به اول ګوري مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي د دوی سیاسي دریس څه ډول وي طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي ځوانان ته به هغه ډول فکر هم ورکړي هغه ډول به اقتصادي او سیاسي ټول برنامه هم ورته جوړوي دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خدا سي نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوې چې سیاسي اسلام ته خبره کوې نو ته خدا سي نشي کولای چې لیبرال سیاسي او څوک ورته وروزي یا سوسیال سیاسي او څوک ورته وروزي یا ته یو بل فکر وته رامنځته کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې ته چې حکومت ولې فکر او ایدیالوژي څه ډول وي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري هغه باید په سیاسي اسلام په سیاسي اقتصاد په سیاسي ایدیالوژي په اسلامي برخه باندې باید وروي په اصطلاح جوړي وي دا ځکه چې دغلته نظام په لوړه کې چې څه ډول څه غواړي همغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کی دا ځکه چې ځوانان د چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام د چراتلونکي په ځوانانو تضمینيږي
مخکل دینه چې نور ملمنو ته ورشم د غیو بل پښتنه مل تاسو کوم غورځنګ سپ قدم را تزواب کړي کتیر جمهوریت او ګورو د غزوانان چې پتیر او شلکلونو کې روزل شي او کتم زین طالب چارواکو د لوړز دکړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړي و چې د غوي افکار یا پټول کې د غوي ذکرې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دی یا هغه ته یو داسې خطاب کړي و چې د غوي ذکرې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دی دوی په پټول کې ساسه پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي او یو ډول اغیز به یې ډیر وي دغه به څومره ځوانانو ته چوس محل دی یا له جمهوریت نه پاتې دی او هلته هغه وخت کې زده کړې وي د منلو وړ وي او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي
ګوره اصلي خبره دا ده زه یو تاریخي مثال درکم په دویم نړیوال جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې کته سی وګوره په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول که څه هم دې ته بیلابیل نمونه ورکول کېږي سیاسي بدلونونه کودتاوی انقلاب یا تور کودتاوی سپینه کودتاوی بیلابیل نمونه ورکول کېږي خو دغه کې به یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغه بټی باندې پوښ چې په دغه کې کله ناکله یو نسل دوه نسل قرباني هم ورکوي دا په څه معنی تاسو کې په 1940 کال 1930 کال نه پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو د پانتونو سیستمونه وګوره هلته به زینو چپی او اخیر خونو یعنی سوسیالستانو او د لیبرالانو یا پنګوالو او سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپی خلکو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل یو ډول فکر به وو خو په اخی خلکو کې به بل ډول وو دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو چپیانو ته دا خبره کوله چې کوم کله وخت ورسېد تاسو به اتیا نه وسرنه د پهنتون خواندي د کوم سیستم چې دی یا کوم ذکر چې دی کوم اخلاقي دی به موږ صفدانې ته ورځو د به چپی خلکو دوی ته ویل چې کوم وخت ورسېد تاسو په ځای کې موږ به اتیا نه وسه چې سلسله مستاس د افکار اساس اخلاق د تحصیلم د صفدانې ته ورځو دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کیږي کله حکومتونه رامنځته کیږي هغه د خپل فکر لمخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي هغه د پانتون د لارې هغه د خوندۍ د لارې هغه د حکومت د لارې هغه د میډیا د لارې هغه د ممبر د لارې دا په دې معنی چې اغل تا افکار چې ویل شته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ افغانستان کې ډېر ځوانان حق ډول فکر ورکول کېده هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه او څنګه چې د دیموکراسي وختونه و خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغه مسایلو سره چلند دی هغه ډول نه دی لکه څنګه چې پلوډیس کړي بلکې دوی چلند د اسلام لزاویه دی او د اسلام د سیاسي اسلام لزاویه دی چې سیاسي اسلام په ډیرو مسایلو کې له دیموکراسي یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټولو کې له جمهوریت سره هغه ډول اغن لري تامن لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې وو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به هیڅ سخت نه وي. ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کړه تاریخونه وګورئ، سیاسي بدلونونه ډېر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډېر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي. هم ما د پرون یو ملګري ته کیسه کوله چې شل کاله وروسته که په افغانستان کې دغه نظام پای شل کاله وروسته به ځوانان بیا هم دغه نظام سره داسې برابر شوي وي چې هغوی ته کته بیا بل بدلون بل نظام راولي، هغه به بیا دین ډېر ځکه چیغې وهي چې ځکه د دوی دغه فکر د دوی ایدیالوژي هم ډېر سره برابرېږي. کله چې دغه ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي، هغه خپل نظام ګوري، خپل حکومت ګوري، هغه دوی باندې چې پاس واکداران دي هغې زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي. مثلا په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې به ځوانانو تر شا یو لویه مسله دا وه چې پوهنتون وایي، ماسټري وکړي، انګلیسي زده کړي، کمپیوټر زده کړي، تر هغې بعد یو ښه دنده ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی، د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی دغه اصطلاح موخې به هم راسره بدلې وي. دا ځکه چې کېدای شي شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي اوس داسې څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره ښه دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چا ته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي، بل ولا کچه په مدرسې زده کړې کړې وي. ځکه چې د نظام غوښتنه دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړه چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چې په همدونو زده کړې کړې مونږ ته بے معنی دي. دا ځکه ورته بے معنی دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه غوښتنه چې ده هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح زه ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسر لري. یعنې په اوس نظام کې څوک امکان لري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، لوړه درجه مدرسه ویلې وي، نسبت هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی اچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایډیالوژۍ د سیاسي اسلام او د لیبرال ډیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان غورځنګ سپه سو بیت راو ګرځو د پانتون استاد خیبر سپ ترا ګرځو. خیبر سپ تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. تاسو حتمن د غورځنګ سپ خبري واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په اړه باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي یا دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي، لکه څنګه چې په تېر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو مېلمنو ته ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه هغه یو فکري طرحه رامنځته کړي، لکه مخکې یادونه وشوه د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل پکار دی، دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې، اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري، هغه په پلو یا کچا په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځان ته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دی چې موږ د هر چا سره باید وساتو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستۍ کې به راشم ور باندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب ته زره ځمه. د دوی د طرحې نچار، د دوی د طرحې طبیعت به زمانه نظر سلفی صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علومو پر ځای باندې په دیني علومو باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر دغه اقتصادي اړخ باندې کلک تم شي تاسو یادونه وکړه کدي باندې لیک تم شي ساسه پان باندې په دې طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي دوی لپاره قابل د قبول نه دي. ساسه پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تېر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي ټول خو نه دي او نشي وتلی. د دوی ته به فرزن د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دی. لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شرکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه د بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنني موضوع چې راپورته کېږي هم دا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخ کې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان رابوشم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي ساختمانونو بحث کیږي، دلته طبعا په اقتصادي ساختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه د دې چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي ساختمانونو کې یا په دولتي ادارو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو، هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابن هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي زده کړې کړي دا غو د دې ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها، تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها، هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړه خبره ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 15 کاله او 10 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پیژدي کړی، دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحې محتویات د غزوانا نو سیږي، نو بیا وتا باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهیل لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه اخیستي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي. زوانان فرار کوي، زوانان کاری فرصتونه نه ویني، ځوانان په کړي توګه مسؤل نه دي، ځوانان په فکري توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د نه درلودلو له امله ځوانان مجبور شوي دي چې په ډېره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي. او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره د خلکو دا کدی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دا خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې کدی غواړي او کنه غواړي دوی مشورته او دوی هغه تخنیکی او تخصصي په هیتارتي
لري. خبر سب ک ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولای شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ سب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخي چې دا یا فکری روزنه هم چې دا به یو ډول داسري علوم نه هم اخیستل شوی یو ګډوله د اسری علوم او دینی علوم وچ وکولای شي هغه په خوانی ځوانان هم ځان سره وساتیاونه وی چې راځي په خپل اصول برابر او روزي هم داسې ده.
هم داسې سل فساد هم دغه خبر ده ولی ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دا هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای، یعنی په دینی زکر باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په دینی زکر باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخکې تللی شي.
خو خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم، کچېری بیا ام دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دینی اړخ راوخلي او باید تسری علوم تم تم شي. بلکې غورځنګ سبیا دا ونه کړ چې ځوان کلمه یوازې موږ باید دا برداشت ورنه ونه کړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغلو تم په دې طرحه کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ایما د تجربې په اساس باندې، ایما د تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرحه کې دی. هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر ایما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره په دې طرحه کې ځای وي چې یا دوی په اقتدي ساختمانونو یا دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتون بند دی. نو کله چې پوهنتون بند دی، مکاتب بند دي، نو د وظایف اجرا ز فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډیر خوشبینه نه یم، خو خدای دې وکړي دغه ایما ګومان غلط ثابت شي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. خیبر صاحب بل قدرمن ملمه هم را سره شته، وحید الله صدیقی. تاسو هم ستړي مشه بخیر اغلی صدیقی صاحب، که تاسو راته وای طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی، وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو خپل خبرو کې دوی ته دې مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوه کلونو کې پرنجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمې سره تړلې ده، ویلې دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کارو شي، دا کارو شي، او بل اخر هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اند باندې اوس چې فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وزشي؟
ډیره مننه پلومنی سر کې لتا سي او استاد له طریقه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باس وک خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اسلام یوازې هدف زما په ان باندې شدا و نه وسی تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکری اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري، د ولایتونو شپږ شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کوم تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو متل لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاسته راوړنه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوی دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوستای، په شلو کالو کې دی پونتون لوستای، رالوی شوی دی، دلته په یو 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 فکر باندې رالوی شوی دی، ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته ذهن تازینه کیږي، ذهن جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلاً. او ما دومره باید وایم چې ان شاء الله په دغه دوه کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول، بازي کارونو د لپاره، بازي پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کې چیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووزي چې یاره مونږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به مونږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونی
په بخنې سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړې ده په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي په ځانګړي ډول هغو چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله تمه ځکه شته چې یوازې په مولا باندې یوازې په حافظ قرآن باندې حکومت داری نه کیږي او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې مولا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار کوي
فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي بل څوک نشته
پټیټو برخو کې کو ګورو چې ام دغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمان شاته مشاور د تیر ادارې حتمان یو کس شته دی ورسره منګي عمل اندلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو موینتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره په رفت آمد لرو ګور یا دغه مسایل حتمان تر شا مخکې بوی عالم بې مولا بې حافظ بې یو مجاهد بې ترشای داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغه واقع د ملت د لپاره کار کول او د وطن د جوړونې او د بسازۍ د لپاره کارونه کول هغه لا اوس هم په اداراتو کې شته دی خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغه سي یو 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 آزاد ټولنه کې رالوی شي او دا نمو کې نو اسبان چې په دغه لاند وخت کې هغه دې ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي
مننه کورو دان جون دی اوس صدیقی صاحب تاسو به تر اگرځم ورزنګ صاحب تاسو تر ازما صدیقی صاحب یادونه وکړه چې د هله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړ شو دوی عملاً ویني په ځینې ادارو کې که طالبانی مشران دي د تیر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنه ځکه وږدوم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې 10,000 عسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسکر لري او د دې هیله مندي شته چې دغه حکومت 50-50 وویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دی او سیاست ډګر ته راځي دا سه همونه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس ګورو ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی اوس بیا د هیله مندي افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي په دغه اقتصادي طرحه کې که دوی برخه باندې د دې طرحې خبرې وکړو څومره وقین افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغوی چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په یو برخه کې چې دوی ته به طالبان په خپل حکومت کې یوه برخه ورکوي
زبر دغه مختلف شخص څنګه ترسم یو ټکی باید واضح کوم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو سی اواز د اقتصادي مسلو کې خبر دغه ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکي یا پته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل او د سره وړاندې ولاړ شي معنا څه چې مثلا دا تاسو چې کوم رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکي وړاندې لار چې ځکه چې تاسو پر وړاندې مستر کول کیږي مس په دې معنی چې البته په اقتصادي اړخ نه البته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ځینې تخته نه شي کولای دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکری مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو خل اړ اقتصادي لار دی دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو مطلب ویل کیږي چې کسی کنان مته او فرمان مته کنه یو خدای مسله ده په دې لري چې ما خبر رسولي بل خبر تاسو د ځوانانو په اړه وکړه په ختم تر ادم چې څومره هله مندشته اصلي خبره خدای دې چې په سفر حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولي ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیر خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصله لري د دې لپاره اساسي لار دغه ده چې اوسنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي، ځکه کار کولی شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي، یو بل سره اړیکې پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځه وړي. کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي، له حکومت معاش اخلي، له حکومت ډوډۍ ګټي، له حکومت ډوډۍ ورکوي، حکومت کار ورکوي، دلته بیا دغه د نظام خپله په دغه په اصطلاح ریښې ورسره پیاوړې کېږي، پښې ورسره قوي کېږي، یا دغه نظام په پښو ودرېږي. دا دغه اساسي ټکی دی. بل یو مسله دغه ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې دی یو زلزلې ته ورته حالت دی. زلزلې ته ورته حالت په دې معنا ده چې هر کس چې څومره وس رسېږي، یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده، که نه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ، هلته ډېر ځله ځوانانو ته به ته کله ناکله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کړي، امکان دی ولري ځمکه در پته چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامې یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو ځل یو څه تیوري کړ هم راسره لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لا هغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال 400,000، یعنی 400,000 وګړي دا د کار نیوی ډګر ته را داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کې ګورئ، په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی. په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونو ډالرو کې هم ولې ډېر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ د کار دغه ساحه چې کومه دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډېر وړوکی دی، او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډېره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یو ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپل هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ورسره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بس کوو، څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي؟ دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، یا د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته، آیا دغه طرحه به په دې کې چې په افغانستان کې به یو 100,000,000 ځوانانو ته، 100,000,000 وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرحه خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره سره په 15,000 لس زرو حتی په 1,000,000 نه اوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورئ ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څو ورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي، او 15.5 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنی لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، یا دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونو وګه. په داسې هېوادونه
دلته پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دا چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسبان باندې کم ډول ځوان ته به کار
ورکړي. اساسي مسله دغه ده، کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,000,000 ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 9,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تاسو په هېواد کې 1,000,000 انجینران دي او 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 9,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دا ده چې ځوانان په کومه برخه کار ور کوي نو په کومه برخه کار تر چالو اوس کې اوسوک وای چې مون قانون لرو برعکس کان کې خو پرسکا یو 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 فکر وکړه چې یو غی انجینر کار نشي کولای ساختماني انجینر امکان دی لري کار نشي کولای کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای دغه ته د کاري جوړښتونه هم کتا سي تعریف کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي دا کومه دې سبب شو چې په هیواد کې پر ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي اساسی پختنه دغه د اساسی مسله چې باید تاسو تر پلاشتي موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو ځکه د کار خو یوازې ځان نه کنه چې څوک لار شي بلچر واخلي کولنګ را واخلي یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او سرک ته وځي کار وکړي د کار تر شا خو اساسی هدف شې د کار تعریف خو د کار ته باید ډوډۍ ورکړي کار ته باید پیسې ورکړي دغه د بحث د ډوډۍ او د پیسې د کار د اقتصاد د لوی اقتصاد مسله ده آیا دا ته کولای شو کې نشي کولای په افغانستان کې زړه بحث رانه نشی تاسو کې د غوسنی حکومت ولې جوړښت وګوره مثلا حکومت غوسنی حکومت وايي چې موږ یو لک په 2000 میلیون ډالر یو لک 1000 تر سو دغه دراس کورنۍ چارو وزارت د خپل پولیس په اړه شمیرې ورکوي نور هغه کوي دغه تن دغه مصارف چې تاسو وګورئ پلوج د لوجستیکي حساب په ماشونې حساب آیا دغه چې غوسنی حکومت ماشونې رسولې شي چې نور ځانونه تم کار پیدا کوي او دغه کار پیدا کوي دغه تو کار خو د تولید لار خکې د تک تولید کوي کوم هیوادونو ته کوي څه ډول به کوي او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم برخې استفاده کول شي تاسو را داش میره رسرشته دغه اساسي مسله ده زه فکر کوم چې پر سودی پاره یو سیاسي هغه برنامه و نو سی یو سیاسي فکر و نو سی دا د سی په یوازو اوازو یا د تل په یوازو یو څو خبرو مشکې ولا ځکه دا ډیر لوی ننګونه ده نړۍ لوی له هیوادونه د هین غونته حکومت چې دغه د تاسو غشمیري وګره او یو کال کېږي چې هین کې دغه وسنه حکومت روان ده کنه په میلیونونه وګړي چې د پکې د روزګار د نشي کول چې دغه کار هغه مصرفیت پیدا کړي دا سی کار چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي هم ځوان ته د کار روډه کار پیدا کړي هم ځوان هغه کار بلاره ډوډۍ دا کی پیسې پیدا کی ان دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو هغه هم جواب نشي ورته پیدا کولای
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم خیبر سپ تاسو ته راځم کته سره ته وایي د غورزنګ سپان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر تارتیا لري ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا ورته یاشته چې دوی وکول شي هدا عقل د افغانستان د بیکاری د ستونزي لسل نه حل کړی
لومړی خدای چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې د بحثم به یو ورسیز ونشي زبې یو مفرط اشاره وکم یو خدای چې لکه مخکې د موږ تاسو ملګری یاد کړ چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه د معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي په یو ماش باندې تسخير شي او بیا د دغه ماش دی ورک په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیق کړي زه فکر نه کوم دا مسله ځاسو او سیږي ځکه اقتصادي اسلام دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري مګر دا یو لوی مفهوم دی دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو باسکو دا چې ورسته د نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نه کړه په اقتصادي برخه کې نه دغه په یو اداري برخه کې کار کوي تبه دوی د فکر تابع اوسېږي هغه یو غیر قابل انکار واقعیت چې موږ تاسو به دومره مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامه بحث دا دی چې په لوی کچا د افغانستان په ملي کچا د هغه د لوی اقتصاد په کچا باندې په افغانستان کې ساختمانونه په افغانستان کې دړي زیربنایي فعالیتونه د تولید د تورید او د تصدیر فعالیتونه سرتونیسي او دغه لپاره یو ځواک ترلاسه کیږي راپښه مې تاسو پوښتنې ته لومړی خدای چې زه فکر نه کوم چې په اوسنی وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه سیاسي برنامه د هیواد سیال کول د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري او تخصصي فکر ته اړتیا لري یو متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصاد برخه کې د اقتصادي طرحو برخه کې اخیستل کیږي دا که اقدیم گفت است ملکی شروع کرد که لذت را با استخدام کرد نور بودی دوام دغدغه لذت را هم در خبر داد چه بوده با اقتدی برنامه که پیوکال کی استخدام شی دلذت خلا خوب دی فکر تخر روکر دی دلذت خلا خو زوانان خوب د پو بارگر رو که پسر هدون رو که د ماهیان خوراکی نه دی سندون خوراکی خوب نه آقا خوب دی خبر زوانی انرژی زوان زرتیتون تا خیلی استفاده که خبر فامیل با فشکل دی آشکالو پو اقتدی توجه حمایت کیا و با دهیوات پو اقتدی برای رکیب انتشار کی زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده دغه تدریجی پروسه با کچیر کوم داسې وسطل شي چون زنه غواړم چې دی یو اړخ حمایت وکم زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وسطل شي خلق هغه فکری تصادم فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي چې د جمهوریت او د طالب اړخ دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي زه فکر کوم چې
خیبر سره فکر کوي په دغه طرح کې به د موضوع ته پام شوی وي ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې ادارې ته ورزی مراجعه کوي د کار لپاره که څه هم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحار کې ګډونی کړی وي یعنې ځانې چولی دی په تېرو شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی و دغه پوښتنې دوی عموما کېږي ساسی پان باندې دغه برخه به بیخي ورنه لری شوی وی ټول ځوانان ته په یو سترګې کتل شي وی پکې
یعنی خپله سره دی وکړه ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پوښتنې ته جواب وایل چې ګورئ کچیر کې بل خیره د دوه کلن حکومت څخه را پدې خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي تشکیلات منظم شوي دي سازماندهي شوي دي اړتیاوې پیژندل شوي دي د تخصص تشه هیڅ شوي ده که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي زه دغه اقتصادي طرحې ته بهي اقتصادي طرحه نه وایم زه د یو منطق پر اساس باندې دغه خبره کوم د واقعیت پر اساس باندې دغه خبره کوم چې تاسو فکر وکړئ په اوس وخت کې لکه مخکې موږ تاسو یو ملګري ورته اشاره وکړه اوس وخت کې دغه د تیر جمهوریت خلک په تخصصي درو کې کار کوي په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي ما سره پاتون کې وزارت امام ملګری دغه په ټول مشورې کې برخه کې دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخه کې سره کار کوي ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي یعنی ځینې مجبوریتونه دي ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او سدي لحاظ هغه پوسټ سره ورسره دي هغه که دوی غواړي او کړه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب وي ځکه نشي کولی ادري سایقال ادري چوکات او ادري نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي دي زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي دوی د ځوان خبره کوي نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې دوی سره په شل کله په غرورو کې یا په شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي دلته به هغه ځوان کچیر کې مو د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو یا د حکومت لکه چې د حکومت لچنل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کیږي تبن به یو متخصص ځوان مطرح کیږي کچیر کې اقتصادی برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي معنا یې دا ده چې دا اقتصادی برنامه نه ده بلکې دا یو کلیوالي برنامه ده دما هله توقو تغدا چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکول چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې خېدي چې په اوسنی وختونو کې هم مثلا رهبری ته چوک راځي یا په نظامی برخه کې څوک وظیفه چې راکړي دوی تابع نه غزين شرایط غواړي چې آیا ته په تیر شل کړه نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی په کومه برخه کې چا سره همکاري کړې ده د چا ملګری یا د چا ملګری نه زه فکر کوم دا خبرې په نور په تخصصي برخو کې مطرح نه وسیږي ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو تل تاسو
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته را وګرځو د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلي ده فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورئ فکري اصلاح چې دوی وایي تبن به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چنل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت کوي دغه یو 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 موږ له دغه مخرج څخه انکار نه شو کولی چې تبن چې په یو حکومتي چنل کې مخکې په یادونه کې وشوه مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کولو یعنی کله هم نشو کېدل چې اساسي قانون ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر وو د اساسي قانون د حدود څخه تجاوز شو کولای هلته هم د ولایت د حکومت په کچه د حکومت پر اساس یو فکر حاکم دی د مجبور وکړه چې د دوی په اداره کې کار کوي د دوی د فکر په طریق کار وکړي یو بحث بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګارم په دې مسله باندې و چې موږ بيخي نشو کولای چې په فکری اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سلفي سره یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړی دي، هغه خلک چې موږ سره په شلکلن ملکیت کړی دي، هغه خلک په اقتصادي اسلامي فکر، هغه خلک په اقتصادي تختورمنو سختمنو او اقتصادي زیربناو بنسټونو کې په کار باندې مرل کی دا بحث دی. مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامه ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی پلو یا کټزه دوه دوه مسل ته اشاره کوم د دې لپاره چې مسله غوځي وسیږي. کچیر کې دوی په ملي کچا د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، تبن به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته په اقتصادي برنامو کې خارجي لسونه موجود نه وي. دلته په اقتصادي برنامه موږ ته د خارجي منافعو پر نظر کې نیولو سره نه ترسره کیږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي، یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي. ځکه اقتصادي اصلاح به معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول
زه ګورې بحث چې مخکې ویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط نه دي. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټولې نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې ته د اقتصادي مسایلو بحث کوې، ته به طبعا د اقتصادي تعاملاتو بحث کوې، ته به د نړیوال تجارت بحث کوې، ته به د خارجي تجارت بحث کوې، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوې، او ته به د متخصصینو بحث کوې چې د خارج څخه به ځینې متخصصین راولي په اقتصادي برنامو کې به د هغوی څخه استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه همدا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او په پاتې نتیجې څخه یمال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق هغه نه ایجابي
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبور بشو مزمقبل ملما صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړل چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزه کوي او ورخای به چې کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونکي مشورې ورکوي، د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي. ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته وایي تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري.
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلی هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل. فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او همدغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې قدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک و، شل کاله جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنګرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بېرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان لپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص چې دوی د ځان سره ساتلي وو هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هیڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، معین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته وایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته کډری اشخاص ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخه کې کوم اصلاحات راغلي دي، چې د دوی نظرونه مفکورې دي، صدا غوي سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاسو مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنا یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډېر فکر دغه خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې قسم ته فشار وارد کړی دی. نو
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم ده صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتم. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله من دي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندي شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي کنه؟ لنډ راته وایه.
یاره لنډ به داسې وایم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي، په اقتصادي برخو کې به هم ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به هم ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه؟
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب، تاسو مرته لنډ هم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی به څومره ده؟ دغه طرحه اعلان شوې ده، طالبانو ویلي دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي طرحې لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسو د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغه طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې د دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امرسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که د اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
مانا دا چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي، امکان لري په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس هم دومره
مننه. کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو تم رازم تاسو مرته لنډ هم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ؟
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو، ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکري او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مصرح خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونې ښه چاره.
باندی جنگ په پیسو باندې، یو په بل مو وژنې څه سمبالو په وسلو باندې، جنگ په پیسو باندې. لوٹنا دے خوش بندل ندی،
یو پاکستان رپیا یو افغانو باندې جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وشن ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وشن ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې پیسو تل یو دبل جی بوت غل ہر سڑ پیسو تل یو دبل جی بوت غل ہر خوات چی پورا مر گئے گٹ تو پختنو باندھی جنگ پیسو باندھ ہر خوات چی پورا مر گئے گٹ تو پختنو باندھی جنگ پیسو باندھ یو کو بل موجنی تم بالو کو اسلو باندھی جنگ پیسو باندھی شرام منی نسو کان مان منی